طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د دولسمې دورې د ښوونیز پروګرام قدرمنو محصلینو، په همدې هیله یم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یای او د نن ورځې د درس لپاره به ټول حاضر شوي یای. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د برنامې یو بله درسي خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه مو راواخلی، د کتاب ولسمه صفحه پیدا کړئ. په ولسمه صفحه کې د خولې د وچوالي درملنه او وقایه باندې خبرې کوو. د خولې د وچوالي درملنه یا ټریټمنټ او وقایه. کچیر یو ناروغ تاسو ته وایي چې ډاکټر صاحب د خولې وچوالی لرم، نو درملنه یې څه ده؟ یعنی د درملنو په برخه کې کوم کارونه ترسره کوو؟ او یا کچیرې یو نفر دی هغه تاسو نه پوښتنه کوي چې زه غواړم چې د خولې د وچوالي سره مخ نه شم، کومې سپارښتنې هغه ضرور دي چې باید وی منم؟ د همدې لپاره درملنه او وقایه باندې خبرې کوو. ولسمه صفحه، درملنه یا ټریټمنټ. لومړی، زیاتې اوبه څښل. ناروغانو ته وایي چې تاسو ډېرې اوبه وڅښئ، ځکه زیاتې اوبه څښل د بدن مایعات پوره کوي، د خولې د لمدوالي سبب کیږي. معمولا زیاتې اوبه څښل خو په مختلفو وختونو کې، یعنی که یو بوتل اوبه تاسو څښئ یا یو ګیلاس اوبه څښئ، فرضاً د نیم ساعت په جریان کې لږ څښئ، دا د خولې د لمدوالي سبب کیدلی شي او په ټوله کې د بدن اوبه پوره کوي. دوهم، د مصنوعي لاړو استعمال، آرټیفیشل سالیوا، د هغې استفاده. په درملتونونو کې مصنوعي لاړې هم پیدا کیږي چې هغې ته آرټیفیشل سالیوا سپرے وایي. د سپرے په ډول لاړې د خولې ته پف کیږي یا پمپ کیږي. آرټیفیشل سالیوا سپرے، یا په درملتونونو کې د ډرای ماوت جیل په نوم ځانګړي ملهم ډوله مواد دي چې هغه هم د خولې د لاړې د زیاتوالي سبب کیږي، یا د خولې د موسچرایزیشن سبب کیږي، د خولې د لمدوالي یا د مرطوب ساتلو سبب کیږي. ګورئ، آرټیفیشیل سلیواری یا سلیوا، البته سپرے، آرټیفیشیل سلیوا سپرے او یا ډرای ماوت جیل، دا په مصنوعي لاړو کې راځي. د مصنوعي لاړو ترکیب همدغه مواد دي، یا همدغه عمومي نوم ورته ورکول کیږي، د مصنوعي لاړو درمل. دریم، لیکل شوي دي خوله پاکه ساتل. د خولې پاکوالی مراد کول، دا هم د خولې د لاړو د اضافه کیدو سبب کیږي. میکانیزم یې څه دی؟ ګورئ، کچیرې د خولې، فرض زه د ژبې یو مثال ورکوم، په ژبه باندې پوخ راغلی دی، یو پلک جوړ شوی دی، سپین پوخ یې نیولی دی، نو په ژبه کې چې کومې پاپیلا دي، موږ مخکې ویلي دي چې په ژبه باندې په خوله کې دننه تر سلو پورې ماینر سالیوري ګلینډس شته دي، کوچنۍ د لاړو خو دی. دې کوچنیو پاپیلا، دغه کوچنی سوري چې دي، دا د دې پوخ په واسطه بند شوي وي. کله چې په دې باندې بندیږي، نو لاړې بهار ته نشي راوتلی او د لاړې د کمښت سبب کیږي. په ټوله کې د خولې پاک ساتل، د ژبې پاک ساتل، دا په دې مهم دي چې د لاړو د زیاتوالي سبب هم کیږي. څلورم، د لاړو د تولید زیاتولو درمل لکه پایلو کارپین، داسې درمل چې لاړې زیاتوي، هغه خوړل کیږي معده ته ځي، بیا کولمو ته ځي، بیا ینې ته ځي، او بالاخره بیا نو په سالیوري ګلینډز باندې تاثیر لري، د لاړو په غدو باندې تاثیر کوي، او بالاخره څه رامنځته کیږي؟ د لاړو د زیاتوالي سبب کیږي. د لاړو غدې دا تنبه کوي، هڅوي تر څو ډېرې لاړې جوړې شي. نو د لاړو د تولید زیاتولو درمل هم شته لکه پایلو کارپین، او د دې استعمال باندې خبرې کوو. لیکل شوي دي نوموړي 5 ملیګرام ګولۍ باید په شپه ورځ کې 3 ځله وخوړل شي او تر 3 ورځو پورې استعمال شي. ناروغانو ته څه وایو؟ 5 ملیګرام ګولۍ ورته توصیه کیږي، په شپه ورځ کې 3 ځله دغه درمل استفاده کیږي، او تر 3 ورځو پورې، یعنی تر 3 ورځو پورې، تر څو دغه غدې بیرته فعال شي. 3 ورځې شپه ورځ کې 3 ګولۍ، تقریبا یو پاکټ کې 10 ګولۍ راځي، یعنی دغه 10 ګولۍ پکې استفاده کیږي. وقایه یا پریوینشن، لومړی د بدن د اوبو مناسب استعمال، یعنی د بدن د اوبو پوره کول، مایعات زیات څښل، چای څښل، دا هم د زیرسټومیا په مخنیوي کې رول لري، یا د خولې د وچوالي. دوهم، د خولې ښه حفظ الصحه، یا د خولې پاکوالی مراد کول. دریم، د الکول او تمباکو نه استعمال، الکول او تمباکو د دې استعمال نه کول. څلورم، د خولې منظمه معاینه، د خولې معاینه کول. دا د وقایې برخه شوه. راځي په یوه بله ناروغي باندې چې هغه سکاروي ناروغي ده، سکاروي، په دې باندې خبرې کوو. سکاروي ناروغي په لومړۍ دوره کتابونو کې هم ما اشاره کړې ده چې د ویټامین سي د کموالي څخه رامنځته کیږي، خو ځینې نور فکټورونه هم په نن درس کې پیژنو، علتونه هم ښایو، او نښې نښانې په ټولو برخو باندې خبرې کوو. ډېره عامه ستونزه ده، او ډیری وخت میرمنې له دې ستونزې سره مخ کیږي. لیکل شوي دي سکاروي ناروغي، سکاروي تلفظ یا سپیل یې البته څه ناڅه جالا غوندې دی، لږ سخ غوندې ښکاري. سکاروي، ګورئ، سکاروي تعریف لیکل شوی دی. دا ناروغي د ویټامین سي یا اسکاربیک اسید چې ورته وایي، ویټامین سي ته بل نوم څه وایي؟ اسکاربیک اسید. لکه ویټامین بي نه ته موږ فولیک اسید وایو، یا فولیټ، یا ویټامین بي 12 ته موږ میکوبالامین وایو. نو په دې ډول ویټامین بي، البته ویټامین سي ته اسکاربیک اسید وایي، اسکاربیک اسید. نو دا ناروغي ولې رامنځته کیږي؟ تر ټولو غټ فیکټور هماغه د ویټامین سي کموالی دی. په بدن کې د ویټامین سي منرال، البته ویټامین، کموالی. لیکل شوي دي دا ناروغي د وینې، رګونو، پوستکي، غاښونو او هډوکو په جوړښت اغیزه کوي، د وینې په رګونو باندې تاثیر کوي. د وینې رګونه هغه کمزوري کیږي، او بالاخره وینه بهیدنه ورکوي. پوستکي باندې تاثیر کوي، غاښونو د خرابېدو او زیانمنېدو سبب کیږي، خصوصا د وری برخه، او د هډوکو په جوړښت باندې هم تاثیر لري، او په ځانګړي ډول کمزوري غذا لرونکو کسانو کې پیدا کیږي. ګورئ، لیکل شوي دي او په ځانګړي ډول کمزوري غذا لرونکو کسانو کې پیدا کیږي، هغه کسان چې غذا هغوی کمزوري استفاده کوي، بیلابیل سبزیجات، مستې، نور شیان دانه استفاده کوي، یو ډول خوراک کوي، په دوی کې دغه ستونزه ډېره پیدا کیږي. اتلسمه صفحه کې علتونه یا کازیس، په دې باندې خبرې کوو ولې رامنځته کیږي. لومړی، د ویټامین سي اوږدمهاله کمښت په غذایي رژیم کې. موږ چې کوم خوراک کوو، په هماغه خوراکونو کې که چیرې ویټامین سي په دوامدار ډول نه خورو، یا هغه خوراکونه خورو چې ویټامین سي پکې نه وي، نو دا هم د سکاروي سبب کیږي. دوهم، د تازه میوو او سبزیجاتو نه خوړل، که چیرې تازه میوې نه خورو، سبزیجات نه خورو، دا د سبب کیږي چې ویټامین سي کمی. دریم، ځینې ناروغۍ چې د ویټامین سي جذب کموي، ځینې ناروغۍ شته دي چې په هغه کې ویټامین سي هغه نه جذبیږي، یعنی موږ ډیره ویټامین سي په خوراکونو کې، په سبزیجاتو کې، په میوو کې خورو، خو اما جذبیږي نه. ځینې ناروغۍ که چیرې یو ناروغ ولري، نو ویټامین سي نه جذبیږي په کولمو کې، لکه کومه ناروغي؟ سیلیاک ناروغي، چې موږ یې وروسته وایو سیلیاک ډیزیز. لکه سیلیاک ناروغي چې په کې د کولمو مخاطي غشا خرابيږي او د ویټامینونو جذب په سم ډول نه تر سره کیږي یا د دوامدار اسهال پر وخت. سیلیاک ناروغي په دې ناروغي کې ګورای د کولمو داخلي مخاطي غشا زیانمنېږي او په دې حساب ویټامینونه نه جذبېږي چې یو له هغې څخه ویټامین سي دی. که چیرې ویټامین سي جذب نه شي کومه ستونزه رامنځته کیږي؟ سکاروي ناروغي رامنځته کیږي. سولارم د الکول زیات استعمال چې د ویټامین سي کمښت لامل کیږي. الکول هم د ویټامین سي د کموالي سبب کیږي. دا هغه علتونه وو چې د ویټامین سي په کمښت کې رول لري. هغه کسان چې الکول یا شراب استفاده کوي دوی هم د ویټامین سي له کمښت یا شارټیج سره مخ کیږي. نښې څه دي؟ سمپټومس څه دی؟ که چیرې ناروغانو کې ویټامین سي کمه شي کومې ستونزې پیدا کیږي؟ یا د سکاروي ناروغان په ټوله کې کومې ستونزې لري؟ په دې باندې خبرې کوو. ګورې سکاروي ناروغي یوازې دا نه ده چې د خولې څخه یا د وریو څخه وینه بهیږي، وری خرابې شوې وي، په بدن کې نور تغیرات هم رامنځته کیږي چې هغه مو دلته په شپږو نقطو کې راوړي دي. لومړی د پوستکي په رګونو کې کوچني سره داغونه، لومړی دا کار لري. د پوستکي په رګونو کې دغه پوستکي چې کوم رګونه دي دا کوچني کوچني داغونه ورکوي، نقطې نقطې، لکه د ستن په ذریعه چې پوستکی دغه لږ لږ وچي چې د دې لپاره چې لږ لږ وینه ورکړي. د پوستکي په داخل کې داسې سوروالی پیدا کیږي، ټکی ټکی وینه یا نقطه نقطه وینه ښکاري، ځکه کوچني رګونه هغه زیانمن شوي وي او یا دغه د څیرې کیدو له وجې ځای ځای وینه بهیدنه رامنځته شوې وي، یعنی لږ لږ وینه بهیدنه ورکوي. دوهم د وینې راوتل له خولې یا غاښونو له برخې، د وری د برخې، د غاښونو له برخې وینه بهیږي. ولې؟ په وری کې چې کومې کوچنۍ کاپیلری دي یا کوچني رګونه دي هغه وینه بهیدنه ورکوي. کوچني رګونه کمزوري کیږي ځکه ویټامین سي ته اړتیا لري. ټول منظم انساج یا ټول نرم انساج ویټامین سي ته اړتیا لري. د ویټامین سي په شتون کې هغه ښه جوړیږي. دریم د غاښونو دردونه به هم ولري ځکه وری چې کله درد پیدا کوي یا وری چې کله زیانمنېږي غاښ یا د غاښونو ریښې هم درد ورسره پیدا کوي. څلورم ستړیا به وي او کمزوري به وي. پنځم د زخمونو ورو رغیدل ځکه پوستکی د منظم نسج دی، نرم انساج دی. کله چې تخریب شي ویټامین سي په بدن کې کمی وي بیرته په سم ډول نه جوړیږي، یعنی د زخمونو جوړیدل کمزوري کیږي. شپږم د هډوکو درد پیدا کیږي او کمزوري پیدا کیږي. کلسیم تر څنګ پوتاشیم او د دې تر څنګ ویټامین سي او ځینې نور مواد د هډوکو جوړښت لپاره اړین دي. تشخیص باندې خبرې کوو. ډایګنوزیس څه ډول دغه ستونزه پیژندلی شو چې موږ وایو چې یو ناروغ د سکاروي په ناروغي باندې اخته دی؟ لومړی د ناروغ د تاریخچې او رژیم ارزونه، تاریخچه ترې اخلو، کومې ستونزې د ده درلودې او کوم خوراکونه کوي، رژیم ارزونه، غذایي رژیم نه هدف دی، کوم خوراک کوي، آیا په دې خوراکونو کې بیا ډاکټر فکر کوي، ګوري چې په خوراکونو کې د کوم خوراک چې کوي په دې کې ویټامین سي شته ده. یو نفر دی هغه مای وریجې خوري فرزن، یا یو بل نفر دی هغه نو سبزیجات استفاده کوي. نو هغه نفر چې سبزیجات ډیر استفاده کوي په هغه کې ویټامین سي پوره وي، خو هغه کسان چې داسې خوراک کوي چې په هغه کې ویټامین سي نه وي، نو ډاکټر پوهیږي چې دغه ستونزه شاید همدغه ستونزه وي چې د سکاروي ناروغي ده. نو د تاریخچه اخیستل او رژیم ارزونه. دوهم فزیکي معاینه، د ناروغ حالت ګورو، پوستکی ګورو چې نقطې نقطې سره سره داغونه پکې شته دي کنه یا سره سره نقطې پکې شته دي کنه. غاښونه یې ګورو چې وینه بهیدنه ورکوي یا د غاښونو شاوخوا وری هغه زخمي دي کنه. هډوکي، د هډوکي په اړه پوښتنه کوو چې دردونه لري یا نه، او تر څنګ د هډوکو جوړښت هغه ګورو، کمزوري هډوکي لري یا څه ډول هډوکي لري. نور علتونه هم لري. ګوري د هډوکو په کمزورۍ کې د ویټامین سي تر څنګ د کلسیم کمښت هم د هډوکو د کمزورۍ سبب کیږي. خو په ټوله کې موږ نور اړخونه هم ورسره یو ځای ګورو، لکه پورته شپږ نقطې یا نښې دا هم ګورو او بیا نو پوهیږو چې کومه ستونزه ده. دریم د وینې په ازموینه کې د ویټامین سي کچه معلومول. د وینې معاینه کوو، په وینه کې د ویټامین سي اندازه معلومه چې دا د لیبرانت کار دی هغه کسان چې لابراتواری ویلوي د هغوی کار دی چې په وینه کې د وینه په سیمپل کې په نمونه کې څه شی معلوموي د ویټامین سی اندازه نولسمه صفحه وقایا باندې خبرې کوو پریونشن لومړی د ویټامین سی کافی استعمال په ورځني رژیم کې هغه کسان چې ویټامین سی پوره استفاده کوي په ورځني رژیم کې یعنی په غذایي کوم رژیم چې دی خوراکونه دي په دې کې نو د دې ستونزې سره نه مخ کیږي دوهم د تازه میوو استفاده او د سبزیجاتو منظم استعمال یعنی په دې شیانو کې ډېر وي تازه میوې تاسې پیژنئ لیمو مالټا نارنج په دې کې خو بیخي زیات دي په دې نورو میوو کې هم شته دي په سبزیجاتو کې هم ښه کافي زیات ویټامین سی پیدا کیږي په شنې سبزیو کې خصوصا هغه سبزی چې شنې پاڼې لري دریم د اوږدمهاله غذایي محدودیتونو مخنیوی ځینې کسان دي پرهیز لري دوامدار پرهیز لري که چیرې اړتیا نه وي دا ډول پرهیز باید ترسره نه شي دا وو د سکروي په اړه معلومات سکروي ناروغي یوه بله موضوع چې د معدې اسید مری ته بیرته راتلل یا جړ ناروغي ګاسټرو ایزوفیجل ریفلکس ډیزیز دا یوه ډیره مهمه ناروغي ده یوه ډیره مهمه ستونزه ده د دې لپاره چې دغه موضوع ټول په یو درس کې پای ته ورسو نو راتلونکي درس یې پرېږدو اوس لپاره دغه درسي پروګرام پای ته رسوم راځئ تاسو حاضری ورکړئ نن ورځ لسمه درسي خپرونه د لسمه درسي خپرونه لپاره د حاضری تورای د بی تورای ده لسمه شمیره پیدا کړئ دوهمه دایره تور کړئ تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ خاد اوسئ علام مل شام
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره